دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او انیسا اجمل هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی خبرونه له انیسا اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په هلمند ولایت کې وسلوالو لس پولیس افسران وژلې دي او د اوکراین په ختیځ کې نامعلومه وسلوالو د یاغیانو د یو کمانډان په ګډون شپږ تنه وژلې دي. او وسته خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادونو ترمنځ همکاری وکړي لیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي. د دې مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوي دي، د وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي، پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي، ځکه چې افشا کېدل یې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو برید وکړ او لس افسران یې وژل. د ده په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بوتللي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت په ورځ ټولګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټولګوندیزه غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي، چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي، خو بیا حکومت پر دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د ادارې په اړه ابتدایي څیړنې په راتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي. په دې ستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو یاد اداره دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي په سپینوام او شبه تحصیلونو کې د سرکاري سکولونو استادان خپله حاضري یقیني کړي. د شمالي وزیرستان د تعلیم د څانګې یو مشر ګل سید نن مشال ریډیو ته وویل که په تحصیل سپینوام او شبه کې استادان خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي نو پر ضد به قانوني کارروایي وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی ته دا هدایات د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې د مشر لخوا ورکړل شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستې دي چې ورسره په دغه هواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرون ویلې دي چې دوی دا شرح د 8% نه 9% ته راوستې ده، چې دا کمی د 1903 کال وروسته په لومړي ځل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ریپورټونه وایي چې په ختیځ اوکراین کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو یو کماندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون ویلي دي د یاغیانو دغه کماندان هغه مهال وژل شو چې په ګاډي یې چاودنه وشوه او بیا پې وسلوالو ډزې وکړې. د روسي پلاو بلتون غوښتونکو ویان سرګی ګورینکو ویلي دي پر دې موقع یوازې دا د ویلو وړ ده چې دا د حمله کوونکو کار دی. نوموړي د پیښې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په یاده پیښه کې د وژل شوو نورو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړل شوي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مئ په 22مه نیټه یې د شیاګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې یوویشت تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکي صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش وفادارې یوې سعودي سخت دریزې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ایس پی ای وایي چې د کورنیو چارو وزارت د مئ د 22مې نیټې د برید وروسته تر اوسه شپږ ویشت تنه نیولې دي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونه د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس د هغو قمندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نیساج مل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبرې ونی شي.
موضوع باندې ځان پوښتنه اکثره ملک دا لومړی ځل نه دی چې قوم د کرنشي
په شمالي بلوچستان کې په یوه چاودنه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوی دي. که څه هم وفاقي حکومت د سایبر کرایم بل کې بدلون لپاره کمیټي جوړ کړي خو بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه څه کیږي چې مطلب چې سره په کار کې کوم هغه وزکر دی نو هغه سره په کار دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی.
دا مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی ضرورت ولیدې. کارپو ایمل خټک وای
دې سیستم کې کاري نه پوي نو ایت پته نشته چې هغه کوم دې کې خپل مسله دغه مشکل نه مسله هغه چاته هغه پیش کی څنګه پیش کی او حکومت یې تلل شي.
په کراچي کې د پښتو یوې مشاهري حال به واوري
دا چې مونږ جوړوي سو دا زمون چې ور خوختې دغه سوق په جندل غواړي دغه سوق جوړول غواړي.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمن اوردونکو د ملي امنیت شورا وای چې هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګن شول تر ډیره حده خواشونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب الله منلی مشال اړوتی ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید اوازو پر اساس خبرې ونی شي. فرشته جلالزی د دې موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
لومړی ځل نه دی ډېر قوم د کرنشي پاکست کې د دوو هېوادونو ترمنځ همکارۍ وکړې لیکونه په منظم ډول لیکل کېږي او دلته کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوی دی اشایات او د افوا په اساس ویل شوی دی او وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو پسې.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسله والو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلی د اجرایه رئیس د ویان دایده هم بې اساسه بللي چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږی د شمالي بلوچستان په دته خېلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې څلور فوجیان وژل شوی دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول به می چاودنه وه. په دې چاودنه کې دوه فوجیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلورویشتو ګینټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دولتي چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز ګاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوي چې پکې دولتي چارواکو په وینا څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو ګاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر ګشت وو چې ګاډي ته یې کافي زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره څلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسله والو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالی وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسله والو لخوا په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالی وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 83% برخه یې د وسله والو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورین کرښه ته نږدې لا هم کاروایې روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسله والو پر مرکزونو هوایی بمبارۍ کیږي او وسله والو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدمونه ودونکو، د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بیل د قانون کولو په لپاره قومي اسمبلې ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ به د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو مخنیوي لپاره کارول کیږي. دې ته سایبر کرایم بیل ویل کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکوونکي اندېښمن دي که دا مسوده په اوسني شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټیکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټیکنالوژي د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې دې سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوې جوړې شوې درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
با 12-13 کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داسی زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې پښان زمونږ هم د اندېښنه واچې نه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ سغدریزه او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دې قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بله د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردې دا داغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغسته کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزه کړی دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پې وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانونی مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو ستاسې پام را ګرځوم په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه. په خیبر پښتونخوا کې و بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای د رواني میاشتې د مې میاشتې په دشتمه نیټه اچول کیږي. په دې لړ کې په ټوله صوبه کې الیکشن کمپاین روان دي چې په کې ټول ولاړ کاندیدان الیکشن لپاره د ووټ اخستو لپاره خلکو کورون ته ځي او کمپاین کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی هم په دې کمپاین کې شامل ځینې کاندیدانو سره خبرې کړې دي او څوک چانه چې وټونه غواړي هغوی سره عام ولس سره هم خبرې کړي چې هغوی د دې کمپاین نه څومره خوشحاله دي. راځي چې د رپورټ ته غوښ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګېدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتي ټاکنو بحثونه تر وغو کیږي. د بلدیتي ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما اباس په لخوا کې ته وګوره هغه چاله ووټ ورکې چې ستاسو د ووټ حقدار په کوسو کې په کورونو کې د لارو کوسو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه د شپې بس دا خلک تړې چې ته وته ورډه کوي نه عذاب جوړیږي تا ته الټه کنځل کوي نو د دې نه غوره خبره ده چې بس دروازې مونږ ته د تلې نه.
د مټیاي او بسکوټو کاروبار کوونکي تاج محمد وایي چې د ووټونو په غرض د بلدیتي ټاکنو د امیدوارانو کور په کور او دکان په دکان ګرځېدو له وجې د کار کولو ته نه سمېږي.
ډیر زیات خلک ولاړ لې نو اساس تا نه دا تاسو کوم د یو یو سړي ډله کې راځي نو دا بر کار ته وباسي یا به نو وباسي تقریبا در وځي د یو سړي کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل طرف نه سالور زله بر تر کسان د طرف نه ور ډبی دا در وځي بد دین کار نه کیږي یار لکه کوټه کټ کې ناشته نه چینو نو پدې باندې خو دې مونږ تنګ یو نور الیکشن خو خشيره
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابیږي نه
چې زه په زمیدامش د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکوم کوي ارس چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ زرخاو یې رته سالار سره دا کار مکو خو بیا هم د هغه باوجود زه خپل کار هغه سره جاری ساتم بل خبر هم د ووټو کم او هغه سره هغه کار کې
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیتي ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلی وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېر وو خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځای وکم چې زه وایم یاره دې خفه نه شي عزیز ولی دا کلې رې نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي زه ډېر خوشحاله یم چې ښه خپلې کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې پکې نشته ښه خپلې پروګرام کوي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 8:30 غنټې وړاندې یا د 28 مئی د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 18 نیټه کېدونکو انتخاباتو لپاره په ټوله صوبه کې الیکشن کمپین روان دی په همدې ترڅ کې د سوات په منګوره پرېس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سولې لاندې د مقامي حکومتونو په اړه د پوهاوي سیمینار شوی په دې سیمینار کې خبریالانو ته د مقامي حکومتونو د ذمہوارو او په دې کې د رسنو په کردار پوهانو خبرې وکړې د ګډونوالو په وینا تر څو چې خلک په دې نظام نه بي پوښوي تر هغه تری ګټي نشي پورته کولی دغه سیمینار ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت ذمہواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې د نوي نظام باندې ړومبۍ پوه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدی شي
چې تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدی نه شي فایده نه شي اخیستی ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده هغه چا ته هغوی پیش کړي څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره نو زما په خیال باندې دی کې دا صافیانو ډېر زیات رول جوړیږي
د میډیا هاوس ډایرکټر او پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوې دي کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروری ستن ده چې دغه ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي هغه سیستم باندې مونږه نیو پوي نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوي کو جرنالستانو کم کمیونټي چې دا دای سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو یعنی جرنالستان دې جوګه شي چې ولس په پوي کړی شي
د پېښور پوهنتون جرنالیزم یو استاد علي رحمان په دغه موقعه وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دا اړه خبر کړي
دې پوه کې مونږه بنیادی طور باندې د مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله
زه به سیتی صحافی د سوات د دې خبرې د استانو کوم د یو پروګرام ده او داسې پروګرامونو کا آینده لپاره هم موږ کتې کې نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډېر پیندنه کوم څه کوي
دغه رنګ یو بل خبريال ناصر علم وایي چې دینه دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه رپورټینګ یا د دې لوکل ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي دغه د ذمہواریانو یا د هغه څومره فند ده موږ دا پته نو اپ نن چې کوم یو ورځ تربیتی پروګرام موږ کوو موږ ته ډېر څه زده شو وطن ما ته بخپل ډیر سا ازده شو چیرې په دې روان الیکشن کې ومنګ څنګه کردار ادا کو یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ وکړي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې ویلې شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتي ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوی دی، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې غوږی قدم اوریدونکو، تاسې دا رپورټونه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مئی په 10مه نیټه انتخابات کې یو د لپاره الیکشن کمپاین هم روان دی، او په ځینو برخو کې څنګه تاسې واورو چې په سوات کې د یو غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سولو لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوي سیمینار هم جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې مهمه خبره دا وه چې د مقامی حکومتونو د نظام په اړه ولس ته او خبریالانو ته پوهه ورکړل شي چې څنګه ترې ګټې پورته کولی شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، نو ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال لړیو ته تاسو غوږی خدمونه اوریدونکو، ساسې پام یو بل رپورت په لور را ګرځوم. ډیلی ټایمز او رسپانی په خپل اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان د اټمی وسلو اخستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې داسې هیڅ پریکړې نه ده کړې. په ادارې وروستۍ برخه کې د اگزیکټ ادارې په اړه لیکل شوی چې باید پاکستان د دې یادې ادارې پر ضد د پلټنو لپاره د بهرنیو څیړونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې له انیس اجمد څخه اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریا کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمی وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمی ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده دی. نوموړي د دې خبرې وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمی وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځروسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد د پاکستان سره د اگزیکټ ادارې په اړه رابطه کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپلې اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جعلي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف آی اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلې، او د ځینو کارکوونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څیړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
راشا درشا
د مسافرو خبرونه.
مشال لړیو ته تاسې غوږ یې کده منه اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې دي. انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک و تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي او لس افسران یې وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتېري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه رابللې ده چې پکې به د کشر او گوادر کوریډور په اړه بحث کېږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې او د نړیوالو پولیسو ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوډي په ختیځ کې سیمه له اسلامي وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري ایشانس د هغو قمندانانو چې نیوغوښتل نوم یې واغوښتل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسای باه سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دې هېواد کې د شیعهګانو په جمعه دومې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کول. وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینې ورسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټول اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداري وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري اغستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراري ده او سعودي عرب کې د سه حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطې شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگینه شي او دې سره به لویه تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږیش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. ادارې د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې اتیا فیصد پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د شلو ګنټو نه تر څلیرش ګنټو پورې بجلی بندول شي. دا رنګ چې کومو سیمو کې لس اتیا فیصد پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکې د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار په کار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرسته په کار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی په کار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کله مې ودونکو نړیوال رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کی بخنه غوړم ډان او رسپانې په پاکستان کې د فوزی عدالتونو او رایټرز خبری اجانس د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ډان رسپانه لیکي په پا پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کېږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پا پاکستان کې د مخکې موجود عدالتی نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دې ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې به د دغه بغیر ویره تره خوره شي، خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسي مسله ده او باید سیاسي حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په واسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس به څنګه خپله دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکوونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمن ودرونکو، په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وای چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. اسوسیټډ پرس اژانس د جنرال جان کیمبل د سرګندونو په اړه یو مقاله خبره کړې چې مهمې برخې یې له فرشته جلالت څخه اورو.
جنرال جان کیمبل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظره سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوی وکړي. خو کیمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کیمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسیټډ پرس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمهییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کیمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کیمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال راډیو ته تاسو غوږی ډان ورسپانډ د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکي مالی کال د ضرب عذب اپریشن او د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بجټ په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانډ لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار ده وضاحت دی وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د مقالې نوري برخې لمليها میرزاده نور.
ډان ورسپانډ لیکي د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړي دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب عذب نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ په مد کې به څومره خرچه کیږي. ورسپانډ لیکي د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب عذب اپریشن 540 بلین روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروایۍ ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروایۍ د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 540 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورسپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې هتیه ضروری دی. ورسپاڼه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوي اضافي پیسې 93 بلین جوړیږي، نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي؟ ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي؟ د ورسپاڼې تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ ورسپاڼه لیکي راتلونکي مالی کال له فاټا سره تعلق لرونکو د 3 لکو نه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي، نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی؟ ورسپاڼه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوې، نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده؟ ډان ورسپاڼه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت پیلیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي، خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. ورسپاڼه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیلې شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو د ډان د ورسپاڼې د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کولې. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګولي دي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط نشت برابره ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې درته زموږ همکار اسرار المومن د اکسپرس ټریبیون ورسپاڼې یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د لاړکانی ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کو.
د اکسپرس ټریبیون ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې 1 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبه او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دی. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدی شي. د سند په لړکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالۍ په خبره ړومبی د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو، میندو او پلورونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او بحثونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تېرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د 2 اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن جوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفټ هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوه سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مقالکون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یادې ټولنې له وړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومړیو کې د زده کوونکو شمېره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروسته حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخې ته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار علم مومند چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کړل. قدمونه اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خپرونې ته غوږ او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اونیس پروګرامونه هم ځانګړې برخه ده، هغې د لارې تاسو د فیسبوک او ټویټر او د ویب پاڼې د لارې تاسو د ټولې خپرونې کتلی او لوستلی شي. استاد پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. په کورم ایجنسۍ کې د سولو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د دوی په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچری گاډی نه ورکوي نو بیا په جیلونو کې چوي. پولیټیکل انتظامیه په دې اړه سنې دی ویلي او نور تفصیل لسیمینا د مشال اړوي خبریال طارق ورغزی په رپورټ کې وو.
په کورمه کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستۍ گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابع خوني خیلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو د وای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډی ورنه نیسي. دی وای چې که څوک د سرتیرو خبره ونه مني نو بیا یې وهي او جیلونو ته اچوي.
مو جیل تابع ورور غلا وای ما خسدار شین خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو د مو کم سه کم 5000 به خساره وشي. په زبردستۍ خبره ټوټل په زبردستۍ خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مې د یو کس کور د ورور غلا
واضح دی چې بسما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو ورځې مقرره شې ودي. د گاډو مالکانو په خبره بسما کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالېږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی. خدالو بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته وویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولی.
کومکدار گاډي دي دا تقریبا وخه څوریزي سر ډیر کام یا کنه نو د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خو ماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چې څه نقصان وکړو
15000 تراسي
خطا کی دا یو یو احساس موت شي کنه تقریبا 15-20000 روپے بنی وای سال او د کی متا د ډیزل پیسې نه ملوي.
د گاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره دغه بد چلند منځنی کور مې د تنظیمې لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمې دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو او هلته نه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځنی کور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کور مې ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډو سره په خپلو خبرو کې دا اومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاډو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا تر اوسه خپله موعظه نه دی ورکړل شوې. دوی ویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته خپل موعظه ډېر زر ورکړل شي.
موږ هر گاډي ته خپل غوې کوو چې موږ سره ډیوټي یو ټیم سره سرټیفیکیټ نه کوو هغه خپل ټیکلې د چې مخیا گاډو ته پیسې ملو شي موږ دې پی سي ته دا ډیماند کړه دا غوې چې زبدا ټولې پیسې ورکړي ځکه چې پی سي سنټرل کورنټ سره
واضح دی چې منځنی کورما یو غریزه سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالو ناکام شاوخوا 15,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. طارق ورزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار دی، لکه زمیندار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرۍ ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ول دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
کډمانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګیئ. استاد پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ټولو صوبو د کارکردګۍ په اړه معلومات خپر شو. یو رپورټ خپور شوی دی چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر ده او خیبر پښتونخوا تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر میاش د مارچ میاش پوری د ولسی شوبې پرمختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه ښودل شوې ده. دا چې خیبر پښتونخوا د پرمختیایي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې پاتې راغلی دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولس ته څه ګټې رسیږي، دا به د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې واورو.
دا پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیايي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغه معلوماتو لمخه خیبر پښتونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی، په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیايي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي، خو د بلوچستان د پلان او ترقی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیايي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 15% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 15 بلیون دی. 3 بلیون د وفاق د مشر دغه د راکوي. تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 بلیون پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه ندي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان اچکزی وایي صوبایي حکومت د ترګري د مخنیوي او د ترقیاتي کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې همدغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولي ورځې سره دوی درې پریکړې کړي دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نسوای تلای هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتبکه امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 30 کاله تاریخ کې موږ دا وه په 30 کې ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په لور لای خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې دا فنډ یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چکم سیاسي اړای غړای تیر شو هغې وجهنا خو ټول ملک متاثره شوی دی. زمونږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خوراغ لري خو دلته زیات کار د اخرنۍ میاشت جون کې کیږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کیږي. امید خدای چې د دې مالی کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتي بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر چې کوم منصوبې دي دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار غول پکار دي چې مثلا که پیسې هغې سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغې پرفارمنس خرابوي نو د هغې هم نقصان وي. سایز بجټ هغه پورا پکار وی کله کې پیسې وی بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو ته چې کله هغه دا ورکړي نو هغه کې هم دی کمیشن اخلي وزیران او سیکریز او د لاندې افسران نو هغه باندې هم ډېر سخت چک پکار دی که هغه چک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې نه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر اتلسم ترمیم وروسته یو شمیر محکمې صوبو ته سپارل شوې دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
ملیح امیرزاده وه چې تاسو ته په وفاقي حکومت لخوا د پرمختیایي پروژو په اړه د رپورټ تفصیلات وړاندې کول.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړیکو تاسې غوږ د خبرونې اخري رپورټ ته ستاسې پام را ګرځوم. په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کمی راغلی و، خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده نو ورسره د پښتو مشاعرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمي یو دغه شان مشاعرې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبي او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ونمانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی و. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګودر په لار راغلم خاړې وران د ګودر دی مد عشق شي پړلی دې کوسا کې زړه په سر دی ستا د کلی کوسه خاورې یار ما ته مشکم بر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساګر تنقیدی او تاجبر خان بونیر بابا خپل شاعري وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوي څوک دا زمونږ چې ویر خوخته دغه څوک په جندل غواړي دغه څوک جړول غواړي ما ته خپل خاور جاړي ما ته خپل غرونه ویر جندي محبوب را نه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي خیر د امن ته د کوم خلکو غواړي او د پښتون مرای ته هر ګیدړز مرای دی پښتنوله په مرای خخوي داړي او پښتنېله دغه غم ډیر دی تاجبره او وچی شونډی د روانه دراړی دراړی پند هجرتونو تینا کوز نشو ستړی دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا څوک کډه پسر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګه ګڼل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلق یربل باچا د ظالم ظلم داسې خلق یربل باچا چې د قام کوم وګړې وینا م بیسړه ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړه ولاړ دې د هر مجبور سرا
می دغا رنگ زړه ولار دی.
د مشاعره مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعری مینوالو ته واوروله.
زله چپو د دریاب هیڅ را بهر نکړم، غنی لیدمې په سایل باندې لاسونه ډیر. زما د مرګ پر ورځ قسمت ته ګوره واړه بندو، غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیر.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجونو لکبله په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشایرو په ترسره کېدنه کې هم کمې راغلي. په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپلې ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.